په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هنیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه و.
پرون له کراچی پیل شوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن حکومت ضد لاریون د سند صوبې سکرتر رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. د پخوانی شوروي اتحاد وتلي مخالف ولادیمیر بوکوفسکي د شپږ اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. پرون له کراچی پیلسوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی حکومت ضد لاریون د سند صوبې سکرتر رسیدلی. د لاریون مشر مولانا فضل الرحمن کوي چې نن یې په سفر کې سکر کې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی چې د حکومت اقتصادي پالیسي ناکامه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی هدف حکومت استعفا ته مجبورول دي. دغه لاریون به وروسته د ملتان پر لور ځي چې هلته به ورسره د بلوچستان قافله هم ملګری سي. په لاریون کې د پزګوند مسلم لیگ نواز او عوامي شلګوند پلویان هم ملګري دي. ټاکل شوی چې لاریون به د اکتوبر پر یو دیرشم اسلام آباد ته ننوځي. جمعیت العلماء اسلام او اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په ګډون د نورو نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. خو عمران خان نن یو ځل بیا پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د پوینا د دوی د خپل اغلا په ټولو لپاره سره یو ځای شوي دي. نوموړي دا خبره نن په ننکانه حساب کې د ګورونانک پوهنتون د بنیاد ایښودو دستورې ته وکړه. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه ډپ کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شرواري پرون مشال لیډي ټول د حکومت دغه ګام نه مني.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړایې دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړایې مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ د پریدي چې بلا وجه مونږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. مونږ د دې خبرې ته کته تیار نه یو.
سلام احمد شنواری زیاته کړه که حکومت یې نیول سوي کنټینر خوش نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن طریقه انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي د ترانسپورټرانو د ستونزې حلولو په هڅه کې دي. په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مامون دوزای مشر مفتي سلطان محمد د وسلوالو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو مشر پیر شاه بلی شانن مشالې ډول مفتي سلطان محمد په مامون دو تحصیل کې خپل کور جمعه ته د سهار مانځ ته پلار وو چې وسلوالو ډزې پر وکړي. هغه ول مفتي د محل په هسپتال کې دی او روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. پیر شاه بول د پیش پاړه پلټنې کوي. مفتي سلطان محمد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د باجوړ مامون دو تحصیل امیر دی. هغه سرش کال له باجوړ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې کاندید هم وو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر لانجمن سرحد د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې ولسي وګړي وچل شوي دي. چارواکي وایي نښته بیګا په کونړ کې پیل شوه چې سهاره یې دوام وکړ. د کونړ ولسي شورا غړي شیرزمین خان وایي چې نښته هغه وخت وسوه کړي چې پاکستان د افغانستان له نادي ولسوالۍ سره د تاسیساتو جوړولو هڅه کوله. نوموړي ویلي په نښته کې درې افغان ښځې وژل شوي او درې نور کسان زخمیان شوي دي. د کونړ والي ویند عبدالغني مصمم ویلي پاکستان له کرښې غاړې د هوان ګولۍ او راکټ لانچري ورتغولي. پاکستان په سمدستي توګه څه نه دی ویلي. پاکستان په 2018 کال کې ویلي چې د امنیت په خاطر د افغانستان سره پر پوره دیوال وهي. افغانستان دا ګام غندلی خو پاکستان د دیوال وهلو ته دوام ورکړی و چې له کبله پر پوله څو ځله نښتې رامنځته شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی. خلیلزاد د خالی پورز په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی وو. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق مشال ډی ټول ولسمشر او خلیلزاد کتنی پخلای وکړو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. شغلی خلیلزاد پرون له اجرایي رئیس عبدالله سره لیدلی. اجرایي رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي په لیدنه کې د سولې پر بهیر خبرې وسوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو په خپلو خبرو کې د بین افغانی مذاکرات لپاره د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان انتخاباتو کمیشن د ولسمشریز ټاکنو نتیجې د نومبر تر 14 ځنډولي. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل نوې مهالویش له مشورو وروسته جوړ کړی دی. بلور ته بیا د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې د موادو ناوخت لیږد او ځینې نور وجوهات د نتیجو د ځنډ لاملونه وبلل. په افغانستان کې د سپتمبر پر 18 ولسمشریز انتخابات شوي دي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو نتیجې د اکتوبر پر 19 اعلان شي خو کمیشن دغه نیټه ځنډولې وه. اته پناه غوښتون کې چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسې کې ورسته له هغه لاري وژغورل سو چې سړی هوا وهلی وو. د فرانس قضایي چارواکي ویلي چې دا کسان د فرانس له کالی کیمپ غوښتل ځانونه بندر ته ورسوي څو له هغه ځایه برتانیې ته لاړ سي. په دوی کې څلور ماشومان هم دي. پناه غوښتون کې ورسته روغتون ته وړل سوي دي. تیره چهارشنبه د برتانیې پلازمېنې لندن ته نږدې په اسکس ښار کې د 9 شغو پناه غوښتون کې مړي له یوې لاري وموندل سو چې د موټر دننه سړی هوا مړ کړي وو. دا ټول 9 کسان چرایان وو چې غوښتلې ځانونه په یوې لارۍ کې لندن ته ورسوي. د پخوانی شوروي اتحاد وتلي مخالف ولادیمیر بوکوویسکی د 60 کلونو په عمر کې مړ سو. نوموړي د شوروي اتحاد د هغه نفسیاتي ځورونې په ډاګه کړې وي چې اتحاد به د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارولي. هغه پرون د برتانیې په کیمبرج هسپتال کې د زړه د دورې له وجې مړ سو. دا خبره له بوکوویسکی سره تړلې امریکا میشت رضاکار مرکز کړې ده. نوموړي په 1980 او ایم لسیزه کې د شوروي اتحاد په کیمپونو او نفسیاتي کلینیکونو کې 12 کاله په بند کې تیر کړی ول. پر هغه د شوروي اتحاد ضد احتجاج او پروپاګاندا کولو تورو د له هغه لومړني کسانو چې په ډاګه کړي وا چې شوروي اتحاد خپل مخالفه قیدیانو ته د سزا ورکولو په خاطر نفسیاتي ادارې استعمالوي. بوکوویسکی له 1980 کال راهیسي په برتانیا کې اوسېده. شوروي اتحاد د چیلي د کمونیست مشر لویس کور والان په بدل کې هغه برتانیا ته سپارلی وو. او امریکا تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وژل دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه پرون خپل خلکو ته پوینا کول. بغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل دی. خبرونه پای ته رسیدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 155 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 13 پیسې او 200 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 50 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 218 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پراتونکو چلی رساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 شو کم نه کم 6 ډیګری سینټی گریډ وی.
ازو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد ازادي مارچ په لړکی نن د سند په سکر خار کې ویغونډه توینا کړې ده. معلومات پرې درکو. د سیمه ترانسپورټران د حکومت هغه اقدام غندي چې وایي د ازادي مارچ لاریونو د ناکام کولو لپاره د 200 کنټینرې پر لویو سړکونو ځای پر ځای کړی دي.
په څلورو واړو صوبو کې نیول رانیول د گاړو شروع شوی دی. موږ په شدید الفاظ د مزاحمت کړو.
د امریکا ولسمشر پرون د خپلو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې خبر ورکړ. یو شنن کې وای دا کار په افغانستان کې د دې ډلې د ملاتړو وسلوالو روحیه کمزوري کړي.
په افغانستان کې دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کاوه چې دوی د خوځښت وغټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوي شي.
او د دې ونه په سندرې جادوګری خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د استاد سراهنګ سندرې او دغه پر ژوند او هنر خبرې وره.
دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړې ده. دیو د عاشق علي خان صاحب شاګرد پاتې شوی دی.
نیله دال مشال رادیو سره ووسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن چې کوم ازادي مارش دی د حکومت ضد احتجاج دی هغه لپرونه پیل شوی دی. مولانا نن په سکر کې د سند په سکر خار کې به غونډه وینا کړې ده. هم په دغه اړه معلومات اخلو. له اسلام آباد خپل خبريال احمد الله را سره ملګری شوی دی. احمد الله تاسو سړي مشي وایو او نن په سکر کې مولانا فضل الرحمن په خپل چې غونډه وینا وکړه د وینا مهم ټکی کړه ته وای پلنډه توګه.
مننه بچا صاحب. مولانا فضل الرحمن چې کوم پرون چې داغي ازادي مارچ د کراچي سوراب ګوټ نه شروع شوه او نتیر مخوستن نا وخته سکر تر ورسیدو نن قریبا 2 بجې نو ورسته 2 بجو خوښه وخت کې مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه مارچ ته ورغه او ویناي وکړه او ماغه کم زړی دغه خبرې به کولې چې موجوده حکومت چې کوم د هغه درغلې په نتیجه کې په واک کې راغله دی او داسې حکمرانان چې کوم دی هغه موږ نه منو ځکه چې د دې د پالیسيانو لوجه په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. د دې نه علاوه هغه دا خبره هم وکړه چې موجوده حکومت خو اوس په مطبوعاتو باندې پابندي لګولو د پاره چې کوم دی پم راته ویل دي چې لکه مطبوعاتو باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي او دا خبره وتکړه چې د مولانا ازادي مارچ چې کوم دی نو دا به بالکل تاسو په میډیا باندې نه خوي نو تاسو ګوري چې په میډیا باندې زمنګ د مارچ هغه شان کوریج نه کیږي لکه څنګه چې به نورو کېدل. نو یو خو عمران خان دا خبره کوي چې موږ د مولانا په انټرویو یا د هغه په مارچ خودل باندې هیڅ پابندي نه لګولې نو که پابندي نه نو دا څه شي دي چې د زمنګ مارچ نه خي نو ښکاری هم دا چې حکمرانان خبره یو څه کوي او هغه باندې بیا عمل نه کوي او هغه کارونه کوي چې کوم هغه مخکې نه سوچ کړي. د دې نه علاوه مولانا صاحب دا هم په حکومت باندې تور ولګو چې د درغلې په نتیجه کې راغلي دي نو دا حکومت و اسلام آباد ته رسیدو او زمنګ رسیدو سره دا کومه قافله چې روانه ده په دومره غټ سمیر کې نو موږ پر امید یو چې اسلام آباد ته رسیدو سره به وزیر اعظم چې کوم موږ غوښتنه کوو چې استعفا دي ورکړي نو هغه به استعفا ورکولو ته مجبور کوو.
او اوس دغه سکر غونډه خو به ختم شوی نو د جمعیت او د ډلې څه ویلی چې اوس مخکې پلان یې څه دی؟
بچا سه بالکل دا غونډه چې کوم وا 2 بجو نه ورسته ختم شو دی بیا ویل چې د ګرمۍ مونږ وخت مونږونه وکړل او دا غینه ورسته دا غونډه قافله چې کومه ده دا د پنجاب طرف ته روانه شو لا د پنجاب ته داخلي دوه ورسته دا بنن مخوستن نه وخت چې کوم د ملتان ته رسیدي او د جمعیت تر مخه چې په ملتان کې بنن شپه تیری سبا سحر به بیا چې کوم د 12 بجو وخت کې به بیا د ملتان نه روانيږي نو اوس قافله چې کومه ده بالکل د پنجاب په طرف روانه شوې ده.
او پرون چې د سفر کو یا نن چې لګیا دي سفر کوي نو په لار کې حکومت ورته کوم خند او یا ځن جوړوي کنه؟
په سند کې خو بالکل حکومت ته زی په زی باندې یو قسم استقبال کړو لکه د سند حکومت غړي چې به کوم وسته لګه شی بوډان د نثار کوړو ناصر حسین شاه او مختلف صوبایي وزیران چې کوم وغه راغلي وغه ویناګانی وکړي سند تر هدا پورې خو هیڅ قسم مشکلات او تنو بلکې هر کله به کو خو حکومت دا چې کله د دی لوسنامه وشول د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو د اغي ورستو دا ویل کیږي چې وسله کدی به ته هم څه خندان نه جوړي خو د دې باوجود حکومت خپل تیاریاں پوره کړی دي لکه زی په زی باندې د کنټینری او درولې د شګونه بورې ډکی کړی دي که چرته قافلې کې چرته داس سکار کیږي یا د مطلب چې کوم وعده کړی د اغي خلاف ورزي کوي نو لارې بندول د پاره غوي چې د بورې منګې خودي لارې بندو په کنټینرو په ذریعہ باندې او بیا چې د حکومت کما غیر پس منګه سیدا دغه مطابق په پیدا کو خو فل حال چې کوم دی لکه هغه ته هیڅ قسمه مشکلات نه دي هیڅ قسمه خندان وته نشته وغه قافله خپ اسانه سره روانه ده.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله او د جمعیت العلماء اسلام فید نننه په سکر کې په سن کې چې کوم غونډه کړې و د مولانا صاحب وینا و دغه په اړه معلومات را کول. د سیمه ترانسپورټران بیا شکایت کوي چې حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی او نور مخالف ګوندونو د احتجاج مخنی ول لپاره په زور له ډرایورانو سلګونه مال وړونکي ګاډي او کنټینرې نیولې دي ور باندې مزارع چاونو ته سړکونه بندوي. پر دې موضوع د فرهاد شنواری رپورت.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علما اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو کافلو رئیسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپل ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پرېوځي او باید دا زر پرې خفدل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواره مشال ریډیو ته وای د حکومت دغه ګام ورته نه منظور.
سرکونو باندې دوه لپاره زمونږ ډیر زیات ګاډي ودرولې دي شاغوی نه ډک ډک کانټینر کوس کړی او پاغه باندې با روډونه بندای نو دا یو ډیر ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډیر ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاډو شروع شوی دي. مونږ په شدید الفاظ دې مزاحمت کړو مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې کته څه قسم رکاوټ جوړایي داستا سخپل کار دی په هر قسم جوړایي په دې کې کار نه لرو مونږ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو مونږ کاروباریان یو مونږ پری دي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی یو مشر شاکر پری دی وای په احتجاجي درنو کې اکثره وخت د دوی کنټینرې ورکی شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه در نه یې نو مونږ ترانسپورټران سره دار ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکیږي چې کله کنټینرې مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا وي پټایي دویمه خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی. ټانی والا خو بس را روډ ته راوځي او کنټینر یې ونیسي چې څوره کنټینر یې چې دوه سوه کنټینر یې ونیسي په دا کې لاس شل کنټینر یې پکې غیب شي، بیا د اډو والا سره لانجایي، اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کیږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت بھی کچھ در نہیں ہوئی نو منگ ٹرانسپورٹران تب کے ڈر ہاٹ تکلیف ہوئی نو منگ حکومت دا اپیل دے چھ خواہ مخواہ گاڑی چھ نسو و په زور ظلم زیاتای کو پکوار دی چې ګاډي تخپل کنټینر هم ملو شي واغه کومه ورځ چې ګاډي ویلوړي پکوار دی چې هغه دی اړین ورته ملو شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال پردی وای د دغه ګام مقصد ولسلا تکلیف ورکول نه دی، بلکې دا غوی حفاظت کړل دی او چې د چا ګاډي دا غوی د خوخې نه بغیر نیولی هڅه کو را خلاص کړو.
نو کا په بازی زینو کې د خلکو گاڑی او یا کنټینر ری ساری وی نو ان شاء الله ول عزیز مونږ به چکم ڈی سی دی یا کمشنر دی یا متعلقہ تانی دی غو سره مونږ خبره کو او دا زمو ګرونه دی او ان شاء الله ول عزیز دا به مونږ فسیلیټیټ کو چې کوم ځکه دوی ته ضرورت وی زمو سره رابطه کوي او دوی له مونږ په غاټانه کې حاضری لګو ان شاء الله دوی مسله به حل کو. بس همدانن ورځ دی ان شاء الله دوی مسله به حل شي.
ٹرانسپورٹ رن وای باید پر روان وخت کې دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی ګاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون په کراچۍ کې هغه نندارتون په زور بند کړل شو چې پکې د پخواني پولیس افسر راو انوار په مشرۍ په مبینه جالي پولیس مقابلو کې د وژل شو کسانو عکسونه، یو شمیر نور فنی آثار او یو فلم هم نندارې ته وړاندې شو. د غونډې منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د منور شاه رپورټ ورو.
پرون په کراچۍ کې ځینو کسانو هغه نندارتون ودرولې چې پکې د پولیسو په لاس د وژل شوو کسانو په اړه عکسونه، فني آثار او یو فلم ښودل کېده. د دستوري منتظمین وای دغه کسانو ورته ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکي دي. په نندارتون کې د هغه سباندې 1400 وژل شوو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار پورې شوی، خو هغه یې ردوي. په وژل شوو کې وزیرستان ځوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د پرونی نندارتون له ګډوډېدو وروسته خبري غونډې ته وویل.
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نواح میں فریر
د پارک دے حال چا پیرا تھا سہول دل چے دروان ور پمشری دے پولیس لوخا نہ حق وجل شو 1400 کسانو علامتی چلی درول شو دی او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کده چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترڅنګ د هغه ځای اکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو. خو څو کسان راغله او مونږ ته یو ویل چې له حساسو ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروگرام بند کړي. تالار ته اجرنده ولګوله او مونږ ته دړه کرا کړه چې ک دستور ریو ساتو نه کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي.
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وژنو په اړه تفصيلات خلکو ته خودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جالي پولیس مقابلو کې وژل شوی وو. د دې فلم او هنري نمونو جوړونکو او اداکارې عدیلې سلیمان هغه خبری غونډې ته وویل چې په فن او هنر بندیزونه د منلو وړ نه دي.
ہم آرٹسٹ جو ہیں وہ
مونگ ہنرمندان پہ احساسات و آغ واقعات و خپل اظہار کو چی زمونگ پہ ذہنن و جور نقش پریگ دی. ما پا دی فلم کی صرف آغا پہ خبیات اقرار کری چی یو کال اڑان دی پا کراچے کی شوی رسنیو کی رپورٹ شوی او ټول خلق پہ خبر دی. خوزن پویگم چی دی ہنرمند لپارا د خپل احساسات و دی اظہار اجازت با لچا غستل کی گی
اور کس کی اجازت لی جائے گی.
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم سند ویلی. د یادونه ده چې وزیرستان ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لا درکه شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و. خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسید بی ګناه و او په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. له هغه وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي. د راو انوار او ملګرو ضد یې مقدمه پیل شوه، له دندې لرې شوه او بیا وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړې چې له هیواده په بهر وتلو یې عدالتي بندیز لګېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر پرون وویل د هیواد ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې بغدادي د شام په شمال لویدیځ کې د شنبې پر شپه وژل شوی. بغدادي ته په 2014 کال کې د نړۍ پام شو چې کله په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دغه په مشرۍ اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام او عراق کې سلګونه کسان وژلي دي. تفصیل عبدالحی کاکړه اور.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیر شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمې او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر
وو. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودي جګټې وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل سو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډې پر وخت البغدادي ژړل او چیغې سوری وهلې. د نوموړي په وینا یو ولسمشمان په خیریت سره له ودانۍ راایستل شوی دی. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات ښیي چې وژل شوی کس ابوبکر البغدادي دی. ډونالډ ټرمپ وویل عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت واخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې زیاتره د اسلامي دولت وسله والې ډلې د پایل او د راتلونکي پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا یې په لټون کې وه. ولسمشر ټرمپ وویل په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
بغدادي's demise demonstrates America's
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو په اړه د امریکا نستړی کېدونکې لټون په ګوته کوي او اسلامي دولت او نور وسلوالو ډلو ته د بشپړ شکست په لړ کې زمونږ وګدمهاله هوډ خای.
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بې ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وژنې باید په آرامه خوب ودنسي او په دې پوسی چې دوی به د په خبره په بشپړه توګه لمنځه یوړل سي. د خبري غونډې پر مهال ولسمشر ټرمپ په عملیاتو کې د روس، ترکی، شام، عراق او کوردوی ځواکونو د مرستې مننه وکړه. ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندې چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو ته شکست ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ. د په مشرۍ اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام، عراق او نورو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلې دي. د ډلې یو وخت د اتیا لک نفوسو پر سیمه واکمنی کوله. په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي. البغدادي د عراق اوسیدونکو دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی. امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګې پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیونه ډالره انعام یې شوی وو.
د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وجل کېدو وروسته د چارو پوهان د دې ډلې د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعال ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګر بریدونو ذمواریانې هم منلې دي. داعش د بغدادي په جنبه په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسله والو پر فعالیت اغیز وکړي او کنه؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
اسلامی دولت وسوالی ډلی په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله د ډلی په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ. لدې چې مدا وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسوالی ډلی را څرګند شوی. د چارو پوهان وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعال لشکر جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسوال د داعش تر چتر لاندې فعال سول. دوی د اسلامي دولت وسوالی ډلې مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. د ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو، عیسویانو او هزارګانو باندې د سو حملو ذمواریانې په غاړه واخیستې. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاورې د داعش تنظیمي جوړښت نسته. خبریال او څېړونکي حقنواز د وسلوالو په اړه د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته رپورټینګ کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول د ابوبکر البغدادي له وژنې سره په پاکستان کې فرفعالو داعش جنګیالیو تر لنډې مودې پورې ناوړه اغېز پرېږدي خو اوږدمهاله تاوان به ونه ویني.
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش سنګین دلته وجود لري، هغه پاکستان سره یا افغانستان سره، نو په دې کې د دې تقریبا ډېر حده پورې دلته خپل عملیات داسي د دې هغه بیت یا د دې هغه دغه چې دی د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم ځای نه وجود لري، خو زیات تر دلته ندي په خپل طریقه کار باندې بجاري د افغانستان په کومو سیمو کې د پاکستان زما په خیال باندې وجود د هغې هغه عمره نشته څنګه چې د نورو تنظیمونو لکه د پخوا د طالبانو یا د القاعدې یو وجود دلته لرو، خو سهدا پورې لګیا دي کار کې نو زما دونه خیال نه راځي چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې داعش وسوالې ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی او په تیر بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند. داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. اوس مهال دا ډله بیخي کمزورې شوې خو بیا هم د افغانستان کې د لویو ترګرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده، چې یو بیلګه د سږ کال اګست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې درې شپېته کسان وژل شوي ول. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال لري ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه به د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونه کړي.
لکه نه چې داعش د سوریې په خاور او په عراق زربیلی دلی دی او دوی ټکول شوی دی، په ټوله کې د داعشی فکر زپل شوی دی. دوی داسې فکر کوي چې دوی مبارزه کمزوره شوی ده. نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا هغه کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کاوه چې دوی د خوځښت به غټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوې شي او د دې له امله شاید دوی د مبارزه کمزوره شي. بل خوا که تاسو وګورئ د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافی تاوان رسیدلی وو او دا اوس دوی یو ډېرې محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان.
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2013 کال کې زخمي شوی وو. د سږ کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد له د افغانستان ولسمشر سره د افغان د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر یو بیان وايي طالبان له تاوتریخوالي لاس اخیستو او له حکومت سره د سولې خبرو ته کېناستو پرته بل هیڅ لار نه لري. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقي زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیقي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل شوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړي دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سولې ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستانه ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وې هوکړې ته نږدې سوي وو.
د رحمت الله افغان رپورټو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
پرون له کراچۍ پیل شوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی حکومت ضد لاریون د سیمې صوبې سکرتر سیدلی د لاریون مشر مولانا فضل الرحمن کوي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه پرې ډک کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شماري پر مشال لیدو ټول د حکومت دغه ګام نه مني. په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی مامون ځای مشر مفتي سلطان محمد د وسلوالو په ډزو شوبل سوډي. د باجوړ د پولیسو مشر پیر شاغلی شاه نن مشال لیدو ټول مفتي سلطان محمد په مامون تحصیل کې خپل کور جمعیت ته سهار لمانځه ته پلار و چې په سوالونو باندې ډز وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر ملایمن سرحد د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په شته کې درې ولسي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي نشته بېګا په کونړ کې پیسې چې تر سهاره دوام وکړ. پاکستان په سمستوګه په دغه حالت سره دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غني سره لیدا کاته کړي. څلور فیصد د خالي پورس په یو نامه اعلان سي سفر کابل ته رسیدلی وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر د ټاکنو نتیجې د نومبر تر 14 ځانګړي ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستاني پرون ته خبرې کړې. ټول خپل محل کې مشورې وروسته جوړ کړل. اته فنا غشتون کې چول کېږي. افغانان دي پرون په فرانس کې وروسته له هغه لې لاري وچ ورسو چې سړی هوا وهلی. په فرانس کې ځای چارواکي ویلي دا کسان د فرانس له کالي کې په غشتون ځانونه بندر ته ورسي چې له هغه ځای مخالي ته ورسي. د پخواني شوروي اتحاد وطني مخالف ولادیمیر پوکوویسکي د رشوت د اخلو مقام کې مرسوي. نوموړی د شوروي اتحاد هغه نفسیاتي زورونې په ډاګه کړي وي چې اتحاد د خپلو مکلفونو د خاموش کولو لپاره کاروي.
اوسوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام سندرې جادوګرې درته وړو. ستړي مشه ای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپل دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې. د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي، د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل.
د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د تولد شوی دی. د پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو یده په اول سر کې د خپل پلاټ سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب هم لسته پلاټ چې د استعداد وکړو چې د ښه استعداد لري په موسیقي کې د نوښت کول شي، نو د هندستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پوره شپږ کال شاګردي وکړه او کله چې بیرته وطن ته راغې نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ.
بیدل بینال ورداداری دوم گویی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روز دو نفسم دید آزادم از این حسد قفص روز
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي. نوموړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شول. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
د افغانستان سره همکاري درلودله. ترڅو په 1990 کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بڑا غلام علی خان دوی هم موجود و نور استادانو سره په دې فیسټیوال کې استاد سراهنگ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه دته د استادۍ لقب هم ورکړی شو. د کوه موسیقي لقب د هندوستان د چندیګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماسټر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. ممالک ته زیات سفرونه شوي دي. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی، د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي.
جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، داونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنگ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي استاد سراهنگ د سیمې د هنرمندانو لپاره د مکتب ځای لري. د په وینا استاد له هندي کلاسیکل موسیقۍ ویلو سره سره فارسی شعر ته هم د قدر وړ کار کړی دی.
سراهنگ استاد چکم یو ہستی دا مونږ د پاره، لکه افغانستان کې دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړې ده، هغه سره سره ٹھمری کافی او هندوستانی میوزک سره هم دیو ریلیټډ وو. دیو د عاشق علی خان صاحب یو غټ نوم دی اغم په کلاسیکل کې دا خیال او راګو راګونو کې دا غو ډېر نوم لري نو دا غو شاګرد کوم پاتې شوی دی دی سمرا غټ کار کړی دی په افغانستان سیمه کې نو تاسو کته شي چې سمرا نوم دی نو ما غا سم کار کړی استاد سارهنګ چې کوم دی لکه خپل جبه تم یو ټایم ور کړی دی او لکه فارسی تم هغه یو ډېر زیات کارم پکې کړی دی او استاد نصرت فتح علی خان صاحب دیو چې کوم دی او بڑا غلام علی خان صاحب شو دیو صرف راگ لکه ٹھمری شو کافی شو خیال شو نو دیو غزل سرا وابستگی نه دراغله انده سے نصرت صاحب دے هغه غزلم ویلے دے سندرم ویلے دا او کلاسیکل سرا وابستگی دا نو دا ټول سازان چې کوم دی زمونږ د پاره یو مشلې را دی او مونږ په پکار دې دې په کار باندې فوکس وکړو
د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شوو افغان هنرمندانو ژوندلیکونه یا بایوګرافیانې تیاری کړي دي وایي افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستره خو د اشعار او انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د ابوالمعالي بیدل ټول شعرونه به د خپلو سندرو کې کمپوز کول په هغه باندې به کار کول نو ډیر مینهوال ډیره مینه ورسره لرله په همدې وخت کې د په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده
حتی محلی سندری هم د پټیر هغه ګلوړ سوی باندې ویلې دي او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د اثر شته دی.
فضل الرحمن وحدت وای استاد سرهنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان به لیدو ته هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوی استاد سرهنګ د یو شمیر شاګردانو ته څنګه خپل یو ورور او همدارز یو خوري ته خپل هنر انتقال کړي او غوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقي سبق مختولي.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته ذهن لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورای او شریف غزان په نامه دی، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقي راګي. نور د شاګردان زیات شته چې د په غیاب کې د نن زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثر وخت په خارج کې وي، بیرازي کابل ته بیا نو په یادو د استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نور د ژوند پر دغه باندې، په زده کړو باندې چې د کړي د شاګردان روزلي دی، هغه کم څه چې د سره وو د دې په یاد باندې غونډې کیږي او د دې یاد تازه کیږي.
فضل الرحمن وحدت وای استاد سرهنګ دی و خواخوږي او ملنسار شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نه حضور بشي وي. نو ډېر نیک برخورد لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان و. استاد ته قلبي تکلیف و، جسمان هم لږ ذره ښه و، نو د تکلیف قلبی پیدا شو او بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر وو چې د 1401 هجری کال د جوزا په 14 نیټه عمر ته په حق رسیدو. بیا د هغې ځینه د دوه جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په دبان راټول شي د دې کور خپل په مکریانو کې وي. د ورسره د دینه د جنازې ویوړه مکریانو ته د کابل ډیر فرهنګیان حتی دولتي مقامات د ورپا مقامات ټول د دې په جنازه کې موجود وو او ډیر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شو او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو.
چاد شوخ نظر د پارا قبرونو گرزم ناقرارا د چا د شوخ نظر د پارا قبرونو گرزم ناقرارا.